Radio.
نن سیشن بده د وژیه سنبلې 15 د سپتمبر میاشتې شپږمه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیل سوې. پیل له نیم ساعته خبری مجلې کیږي. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا د افغانستان څنګ د ژمي در رسیدو په درشل کې لمرستندوی بنسټونو غوښته چې د بیوزلو افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې هر افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوي چې دوی له څه باندې 24 میلیونه اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کابل له شاره څه باندې 3000 سوالګر راټول کړي دي. په دې ډله کې څه باندې 2000 ښځې هم شاملې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر په دې اړه پرون یو ویډیویي پیغام ورکړی.
د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان 1400 مریض کال د وږي یا اسمبلې میاشتې تر 12 نیټې پورې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو 3040 سوالګر راټول کړي دي. د راټول شوو سوالګرو له جملې 2109 ښځې دي چې تر ارزونې وروسته یې 649 مستحق او 1400 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي.
طالب چارواکو ویلي چې مستحق سوالګر یې ټول افغانی ستری میاشتی ټولنی ته معرفي کړي چې هلته به ورسره لازمي مرستې وسي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونه سره مسابقه لري. هند د آسیا جام په دویم پړاو کې وړمه ورځ له پاکستان ماتې خوړلې ده، خو سریلانکا بیا لومړۍ بری د افغانستان په وړاندې ترلاسه کړې. تمه ده چې د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه ماښام له پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی نیولی. د پاکستان پوز وی په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستانی سرتیری او 4 افراطي وسلوال وژل سول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او 4 تن افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې وژل سول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د زاپوریجیا اټومي تاسیساتو وروستی فعال ریاکټور هم بند سو. د اوکراین د زاپوریجیا اټومي بټۍ چلوونکی اینر هواتم وایي څرنګه چې د روسیې لخوا په اشغال سوو سیمو کې لا هم راکټي بریدونه دوام لري، د پیښې د رامنځته کېدو له بیرې وروستی فعال ریاکټور هم بند سوی. د راپورونو له مخې په دې اټومي تاسیساتو کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارونکو له پلټونو سره سره په شاوخوا سیمو کې راکټي بریدونه دوام لري. په منځنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قمانداني د دوشنبه پر ورځ تایید کړه چې د امریکا دوه B-52 بم غورځوونکو الوتکو د فارس خلیج پر سر ځینې الوتنې وکړې. دغه الوتکې چې د اټومي ډزو وړتیا هم لري، د یکشنبه پر ورځ یې د اسرایلو، کویت او سعودي جنگي جټ الوتکو په ملتیا پروازونه کړي دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواک لوړ پوړي چارواکي الکس گرینویچ ویلي دا بم غورځوونکي الوتکې د بریتانیا له ایوې پوځي اډې څخه سیمې ته الوتنې کړې وې او اوس یې پروازونه ختم او د سیمې له قلمرو وتلي. اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس او اسرایلي رسنیو دا د ایران په وړاندې د قوت د نندارې په توګه یاد کړي. خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبری مجلې په راپورونو کې اوري طالبان چې له روسیې سره شی اړیکې لري وایي چې کابل کې د روسیې د سفارت خوندیتوب ته لا جدي اقدام کوي.
موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دښمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي.
د پکتیا ځینې اوسیدونکي تاییدوي چې د ټولو نجونو پر مخ په دې ولایت کې د ښوونځیو دروازې پرانیستل سوي.
15 کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی.
په نورو ولایتونو کې هم نجونې په تمه دي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي.
چارواکي دي په نور افغانستان کې هم ښوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
غزنی کې د سیلاب ځپلو حالا مخلو دا خبری مجله تر اونیو بجو ده.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت وی لدی وروسته دروسی د سفارت امنیت ته لا جدي پاملرنه کوي. دروسی د سفارت مخته پرون یو زورور چودنه وسو چې د دوو روسی ډیپلوماټانو ترڅنګ څلور افغانان ووژل. د پیښې ټپیان بیا وایي چې چودنه ډیره لوی وه او ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. سفی الله ستانگزی راپور جوړ کړی.
د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دوشنبه په ماښام د روسیې د بهرنوی چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون کړی او په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت خبره کړې راغلی چې متقی لاوروف ته ډاډ ورکړی چې طالب ځواکونه به د سفارت د امنیت د نیولو لپاره لا هڅې ګړندې کړي. د وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه وویل:
زموږ امنیتي ارګانونو د پیښ په تړاو هر اړخیزه څېړنه پیل کړې او د سفارت د لا خوندیتوب لپاره بلا زیات جدي ګامونه پورته کړي ترڅو د دغه ډول ګواښونو مخه ونیسي. د افغانستان اسلامي امارت د روسي فدراتیب سره نږدې اړیکې لري او غواړي چې د وخت په تیریدو سره لا قوي شي. موږ هیڅکله اجازه نه ورکوو چې د دشمنانو دغه ډول منفي کړنې دي د دوالو هیوادونو پر اړیکو منفی اغیز وکړي.
اخو د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف په کابل کې د روسیې د سفارت مخته چاودنه ترهګر عمل بللې او ویلې دي چې په اړه یې څېړنې کیږي. د کابل د دارالامان واټ تصویرمه د روسیې سفارت مخته په چاودنه کې چې د راپورونو لمخې ځانمرګ بریدو ګڼو هاغو ځوانانو ته مرګ ژوبله اوخته چې د تحصیلي ویزو لپاره ورغلي وو. د کابل د امنیې قومندانې ویاند خالد زدران دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې څلور افغانان او د روسیې د سفارت دوه کارکونکي وژل شوي او لس تنه نور په دې پیښه کې ټپیان دي. د چاودنې ځینو ټپیانو داسې حال کې رویټر سره د سترګو لیدلی حال شریک کړ چې پټۍ پرې لګېدلې وي او له درده کړېدل. فیض محمد د روغتون په کټ پروت دی او وایي تر چاودنې وروسته یې څه په یاد نه دي پاتې.
کونسل راغی او موږ خپل اسناد وروښودل. موږ یې د سفارت دروازې ته رهنمایي کړو. په همدې شیبه کې چاودنه وشوه او زه په ځمکه ولګېدم. وروسته پوه نه شوم چې څه وشول.
وحید الله وایي د چاودنې زور دومره ډېر و چې دی د سړک له یوې غاړې بلې ته واچاو او ډېر یې ژوبل کړ.
همدومره مې په یاد دي چې چاودنې د بیالې له څنګه د سړک منځ ته واچولم. بیا مې لاس او پښې له کاره ولوېدل. ملګری مې راغی او دلته یې روغتون ته راوستلم.
چا او کومې ډلې د دې راپور تر لیکلو پورې په کابل کې د روسیې د سفارت مخته د پرونی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. خو روسیې تل په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. روسیا له هغو محدودو هیوادونو ده چې د طالبانو له راتګ وروسته یې په کابل کې خپل سفارت پرانیستی. روسیې سره له دې چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو کلکې ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره پالي او هلته یې هم په موسکو کې د طالبانو د حکومت استازي ته ډیپلوماتیک باورلیک ورکړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیا ځینی اوسیدونکي او سیمه ایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینی لیسې پرانستل سوي او نجونو ته تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي چې دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا سوې او په دې اړه د پوهنې وزارت لخوا کوم حکم نه دی صادر سوی. څه باندې 350 ورځې وسوې چې د طالبانو حکومت رسمن له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. سفی الله ستانگزی او نور تفصیل.
د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمي وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنۍ ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده. په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسېږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه لمخه اجازه ورکړل شي چې تاسو خوانځي ته تلاشئ.
څمکنې لګردې ده شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسې مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسې پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سم پورته یو ځل بیا شروع شوه. انجن ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانې شهري خوانځي کې زده کړې کوي چې کله دا خبر ترلاسه کړ له بازار یې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ یې توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د خزو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې فعال سوي دي. د څمکنیو یو اوسیدونکي او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو له کبله ډېرې خوشاله دي. صفی الله ستنگزی ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي.
پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو د 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانستل شوی دی، خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنې دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیرانو چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس کړی. دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوې چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سره په دومره کړي دي چې مقصد امانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دوی جزا ورکړو د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځیو ته لاړ
شي. هاشمي صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسه ده، په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمېر زرګونو ته رسیږي. دولسم سیمه پورې زده کوونکي لري او دقیق شمیر راته معلوم نه ده.
خلک څه وایي او د غنجونی چې مکتب ته ځي دوی خوشاله دي، څه وایي د سې خبر یې له دونه کڅنګ؟
زه چې څومره معلومات لرم، غادي والدین د دریکا او د ورونو له ډیر خوشاله دي، ډیر زیات خوشاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې د برخه کې اقدام کړی دی کور یې کوي، او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشالۍ زار کوي. نو خامخا به انجونې هم ډیر خوشاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځن څخه وروسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي. نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
په پکتیا کې د دارالمعلمین یو ښوونکی هاشم خیل هاشمی وو. په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانستل سوي دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دې کار ستاینه کوي، خو دوی هم د خپلو تړلو ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه لري. نور حل په دې راپور کې.
مروه د غزنی ښار په یو لیسه کې د دولسم ټولګي زده کوونکی ده، دا اوس ښوونځي ته نسي تلی. مروه وایي، په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې ښوونځي ته نه پرېښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر دولسم ټولګۍ پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیاته خوشاله ده، خو وایي په ټول افغانستان کې دي د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص سي.
زه خوشاله یم چې د خوندزو د خلاصولو پیل په پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم په خوندزو پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کېږي په افغانستان کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن عالیه هم د دغه ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل سي.
زه ډېره خوشحاله شوم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستل شي. مسؤلینو څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانیستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال یې په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به یې ښوونځي خلاصېږي، خو لا هم تړلي پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان ښار د یوې لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي بختنامه هم له خپله بخته ګیله منه ده. دا وایي خوشحاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص سوي. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یوه وړه هیله مې زړه کې پیدا شوې چې ګواکې یوه ورځ نه یوه ورځ یو حس پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټۍ کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
آزادی رادیو ته غوښیست د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه باغونه کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي سیلابونو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو هم د 15 وژل سوو اولادونو پلار محمد هاشم دی.
موږ هم یو یو مخصل نه وړو د دورسوی وال او کوم چې دغه نور شیدان هغه بیا سار د عادت پیا ولاړو د توبو ولاړو خټ پرتې هغه لري کړته به راوکش.
محمد هاشم د هغه یوې لور او څلورو زامنو پلار دی چې څومره د وړاندې سیلابي څپو ورڅخه واخیستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر په شپه د شپې مهال وراغلې چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواږه خوب ویده وو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سر نارېست راپورته شوم. سره منډې مې کړې تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکاږم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته راغلم، هغه اوبه یووړم زه په خپله، چې زه اوبه داسې 2 کیلومتره بیا وړیم، ورېم په یوه ډبره پسې ځان ته کېکو ات بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
سیبیر ترالم په دوی وبو ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدل. خدای یو متر شل سانتي دغه تکاو زور د پغه کې لاندې وو، دلته راپور کړي وو ټول دغه انځکې تر ټول داسې کوټه پراتو، یو دغه پورته ورڅی کې پروت و. هغه ټول شیدان سوي وو، 15 نفره وو، یوه مې لور وه، څلور مې زامن وو. مشره لور مې د 12 کلو وه، د کشر زوی چې مې وو کشر مې زوی وو، هغه د 2 کلو وو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لوڼو کلي اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 15 جنازې خپل پلرني کلي لوڼو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول راله، هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه ماغو ورکړي وو او غسل ما غور کړی وو. له هغه بعد بیا د موږ کلیوال راله چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو ورې.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ ته باید مرسته وسي، دا کور په جوړ کړو او د زندګي پروانه کړو. نور پاتې کوچیان بیرته نه راځي.
دای وای له دغه پیښه وروسته پر روانی ناروغي اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته ځل نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه بلکې په غزنی کې ډیرای هغه سیلاب ځپلی چې کورونه باغونه او کښتنۍ سیلاوي اوبه وړي له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلاوونو ځپلي. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولوی مشتاق سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلی چې ډیرای ځاني او مالی زیانونه یې اړولي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته بیا هم شرغلست اوس بل مل علي بشیر څخه وګورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګي برید ته پام اړولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت ساتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودي. د روسیې د آر آی ای نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې پر وخت د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نومونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته پته مو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2020 کال په اگست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافې ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سختدریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې چاودنه په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګری د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف له چاودنې وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیایي جام لپاره د څلورو غوړو لوبډلو د سیالیو په ترڅ کې له پاکستان سره مسابقه کوي. د افغانستان ټیم سره لیدې چې په ډیر قوت دغه پړاو تر رسیدلې خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د کرکټ بورډ له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی پوښتلی چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره چمتووالی لري.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایو چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله او علت معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو نو له هغې وجې هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي نو لوبغاړي هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهیږي او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو ان شاء الله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړې دي نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم د یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دی ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟ پاکستان هند ته ماتې ورکړه او افغان ټیم به د تاسو په نظر په کومه برخه کې ډیر تمرکز وکړي په سبانی لوب کې؟
نو که تاسو وګورئ واقعاً چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېر خلوب وکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل، خو بیا وګورئ د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنې دغه سې بالران پکې وو. نو رابو شو دی منګه د ټیم په بار کې څه دا وایم چې دا لوب په شارجي کې دا او د پاکستان تو به تیز بولران دي، هغه واکن چې ډیر تیز دي خو په شارجي کې لوب او په شارجي کې چې څومره تیز بول کې هم دومره مسله نه جوړي، خو کو ګورو نه دی پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بولینګ ډیر تجربه کار دی، ډیر سپینران دي موږ سره او د موږ فاست بولینګ هم خدا بد نه ده په دغه ټورنمنت کې چې لوب وکړي. نو په بیټنګ کې په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره پوره موږ ورته مدګی نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره اماده دي.
که لږ په تفصیل وغږیږو امزای صاحب، چې بل پړاو ته د وتلو څومره چانس لرو؟ مخکې تاسو اشاره وکړه د افغانستان ټیم په قوت سره دغه پړاو ته راورسېده، سریلانکا او بنگلاديش ته ماته ورکړه سره لدی چې سریلانکا نه پروسی لوبه کې ماته خوړه، بل پړاو ته د وتلو څومره فرصت لرو؟
نو د پاکستان میچ مخکې چې ما ویل ډېر ضروري ده، او دغه څلور ټیمونه به دوه هغه پیاوړي ټیمونه څوک چې اول او دویم راشي په دغه سکیجول کې، نو د هغوی ترمنځ به بیا د فاینل لوب به ترسره کېږي، یعنې دې کې نور پړاوونه نشته، دې نور ډایرکټ بیا فاینل شروع کېږي. نو د پاکستان لوبه د موږ لپاره ډېره ضروري ده چې یو بهترین کرکټ ورسره وکړو او کوشش به مو دغې چې ترې وګټو. نو دا مسابقه په یو لحاظ باندې چې ورته ویلو شي دا به د یو طرفه مسابقه بنی ان شاء الله، په دغه باندې ډاډمن یو که ډېره بدقسمتي او بدبختي نه وي. نو لوبغاړو مرته پوره پوره تیاری کړی دی، نن ان شاء الله د موږ دغه روان سبانې لوبه چې ده ډېره په زړه پورې ده، تر اوسه پورې دغه ټورنمنټ چې د اوپن یعنی خلاص ده، هر یو ټیم کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي، هېڅ توقع د خلکو نه وه چې د پاکستان ټیم به هند به مات کړي او بیا دومره رنځونه به دې پوره کړي. خو دې نه دا معلومېږي چې څلور واړو لوبډلې چې دي دغه څلورم دویم پړاو ته چې راغلي دي ډېرې پیاوړي لوبډلې دي او کوشش د لوبډلو دغه ده چې فاینل ته دوی لاره پیدا کړي.
امزای صاحب، عمر ګل د پاکستان د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی د افغانستان د ټیم د بالینګ کوچ ده، د هغوی کارکردګي به څومره مؤثره تمامه سي په سبا لوبه کې؟
د سی بي چې د غلوب د افغانستان بولران که تاسو وګوري څومره کو وګوري دا ماشاءالله د سی بي چې تر ډیر وخت نه دی خلګیا دی، اوس راشخان چې د پوره یو نوم لري او یو ښه تجربه کار لوبغاړی ده، هغه خپل ټول تجربې د پاره ډیر ضروري دي، ځوان لوبغاړو سره شریکي او دغه سی محمد نبی او د موږ دغه نور ځوان لوبغاړي چې ملي لوبډلو ترغلي تیر نو نسکلونو او د افغانستان داخلي پیداوار ته ورته ویل شي. نو پاتې شو دی عمر ګل هغه تجربه چې دغه څه وخت نه دی دلته، دا خپل تجربه دی وسره شریکي چې کومې عملی تجربه عمر ګل په خپل وخت کې په بولینګ کې ترسره کړې، بس هماغه تجربه دي نور د موږ لوبغاړي داسې یو حالات تر سره رسیدلي دي چې پوره پوره با تجربه کار دي، پوره دوی کې هغه صلاحیت شته چې دوی په هر رقم میدان کې او په هر رقم پیچونو باندې دوی ښه بولینګ ترسره کړي. خو دا چې دواړو تجربې سره یو شي نو بیا انشاءالله یو ډېر ښه نتیجه په لاس باندې راځي. نو د عمر ګل خواله بیا په دغه ده چې په پښتو ژبه باندې د لوبغاړو سره غږیږي او خپل تجربې ورسره شریکوي.
نړیوال مبصرین هم وایي چې د افغانستان بولینګ کافي قوي دی او ډېر قوي قوي ټیمونه تر ویره کوي او اندېښنه ورته لري. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د آسیا د جام دغه لوبې به د نورو نړیوالو لوبو لپاره څومره مهمې وي او څومره به د افغانستان د ټیم لپاره لاره پرانیزي؟
بالکل، تاسو د بالینګ خبره وکړه خو که زه د بیټنګ خبره وکړم، بیټنګ هم په دغه آسیا کپ کې تاسو وګورئ ډېر ښه بیټنګ وشو. سریلانکا نه موږ په لس تقریبا په لس اشاریه څو بالو باندې موږ میچ وګاټه، یعنی په یو ډېر غټ توپیر سره. د بنګلاديش خلاف باندې موږ لوبډلې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړه او دغسې د سریلانکا خلاف باندې تقریبا 125 منډې وسولې. نو بالینګ سره سره که تاسو وګورئ موږ بیټنګ هم ښه ده. او پاتې شو دغه تاسو د سوال بل اړخ ته بل پوښتنې ته که راسمه، دې ټورنمنټ کې لوبې کول د دغه د آسیا ایشین کرکټ کونسل د دې ټورنمنټ مخه هم دغه وه چې دغه د آسیا ټیمونه د روان جام لپاره ښه تیاری ترسره کړي، ښې لوبې وکړي او پوره هغه تمریناتې وشي ترسو دی را روان نړیوال جام چې پاسویلیا کې تر سره کیږي نو دی آسیایی شورا هم دغه کوشش وی چې خپل آسیایی ټیمونه چې په هر رقم کېږي دوی وغواړي چې در روان جام آسیا ته راشي. نو دا د دوی یو ډېر ښه اقدام و. نو بالکل واقعا چې دلته میچونه ګټل په ټیمونو باندې ډېر غټ اثر کوي. دلته د لوبغاړو خپل هغه ذاتي پرفارمنس چې دوی کې لوبې زده کوي هغه د دوی په روان ورلډ کپ کې دوی د ډېر ښه په کار باندې راتللی شي. نو ډېر یو بهترین پریکټس یعنې تمرین به وشي د روان جام جهاني لپاره.
د افغانستان د کرکټ بورډ روزونکی رئیس احمد زی وو.